نو نفوس کمیږي، نو لاندې وجه نه دا که په محل کې دی که په کلي کې دی که په پامیل کې دی یا حتی که د حکومت په کچه باندې وو، نو د ځوانانو دغه رول، کردار، د هغوی ظرفیت، د هغوی اثر او تاثیر، د هغوی مؤثریت له پامه غورځول شوی او دا قصدن دا کار شوی دی. تیر شل کلونو کې د ځوانانو یو خوشبختي دا وه چې د حکومت لخوا یا کوم نړیوال همکاران دلته مؤسساتو د ځوانانو د رشد لپاره، د هغوی د تقوی لپاره، یا هغوی په ظرفیت سازی کې او بیا په د پرېکړو په تصمیمګیري پروسه کې د هغوی په سهم باندې ډېر زیات کار وشو، ځوانانو ته یو ښه طلایي فرصت و. خو د تیر شل کلونو کې بیا هم په د حکومتي چوکاټو راخواته ځوانان خپل خپل اصلي حیثیت او ځای نه و ځان ته ټاکلی یا هغه حیثیت یې نه و ترلاسه کړی. متاسفانه اوسنی وضعیت کې خو ځوانانو چې هغه چې د حکومت له اړخه کوم مراعات دوی ته شوي ول یا کوم فرصت دوی ته برابر شوی هغه هم له لاسه ورکړی دی. نو ځوانان د ډېر زیات مایوسي، خفګان او سره مخ دي، ځکه دوی ډېر لوی فرصتونه له لاسه ورکړل.
آریان صاحب، ښاغلی ګلوالی آریان را سره په خپرونه کې دی. آریان صاحب، که تاسې همدغه پوښتنه را ځواب کړئ چې دغه محدودیتونه چې په ځوانانو مخکې یا اوس لګول کېږي، سرچینه له کومه ځایه راخلي؟ یعنی ولې مشران دغه فکر کوي چې که په ځوانانو محدودیتونه وي دوی ته ډېره ازادي ورنکړل شي، دا د دوی په خیر ده؟
د باس مل منوتا امر پسې ټول هغه ته څنګه موږ راځوري.
وعليكم السلام.
سلامونه ونی کې هده. که پښتنه مې دی وخت ده، فرض پښتنه په ځواب کې چې ولې اوسني حاکمان د څه فکر کوي چې په ځوانانو باندې دومره قیدات وضع شي، نو دوی ولې څه فکر کوي چې دا به دوی لپاره ګټور وي؟ زما په اند دوی زکه د دې څو طرفدار دي، ترڅو الله تاسو په پرسنل لګورې
راغو مهرباني دوام
وکړئ. دوی غواړي چې خلک د دوی تابع اوسيږي، او خصوصا ځوانان، ځکه ځوانان ډېره انرژي لري، ځوانان د ټولنې د ملا تیر ده، دا کری دوی تر کنټرول لاندې اوسېږي، دوی به حکومت ولای کې ستونزه ونه لري. نو یو ډول دوی ځکه داسې فکر کوي چې ځوانان دوی کولی شي په دغه لارې کنټرول کړي، یعنې دوی په شخصیاتو کې کار ولري، تر څو په همدې ډول همدې شخصیاتو کې په کار لرلو وسیله باندې دوی هغه خپل فکر نه متاثره کړي، او یو ډول دې ته قانې کې دوی وایي هغه سم دي، تر څو ځوانان دوی سره د دوی خبره ومني او تر ډول چې دوی خوښه وي هغه سي البته حکومت ورباندې وکړو.
او تاسو د حکومت یادونه وکړه، خو په ټولنه کې هم دغه ډول محدودیتونه شته دي په ځوانانو باندې. مثال په ډېر مواردو کې دوی ته حق نه ورکول کېږي او تصمیم د کورنۍ مشران ورته نیسي. مقصد دلته دا ده چې ولې په ځوانانو باور نه کیږي، ولې فکر کیږي چې ځوانان نشي کولای پریکړه وکړي، نشي کولای یو کار وکړي؟
البته د دې د ستونزې چې ولې په ځوانانو باور نشي کولای، هغه نوې د دې البته کلتوري اړخ، کلتوري برخه ده. متاسفانه زمونږ په ټولنه کې حتی د اسلام مبین دین زمونږ کلتور څخه اغېزمن دی، یعنې څه ډول چې موږ ته زمونږ کلتوري اجازه راکوي په هغه ډول یې تفسیروو، او هغه شی د خپل ځان په نفع د کورنۍ د اړخ ورته ګوري، د خپلې کورنۍ په نفع، یا که د حکومت چوکاټ کې ورته ګوري، د خپل حکومت په اساس باندې موږ تعبیروو. نو زمونږ په پښتني ټولنه کې لکهونه نه ډېر کوم را پاره ایسه دا خبره عامه ده چې ځوانان احساساتي وي، ځوانان ګرځېدلي نه وي، ځوانان دنیا نه وي لیدلي، هغوی د ژوند ترخې نه وي لیدلي، تجربې نه وي کړې. نو ځکه په دوی باندې باور کول یا دوی ته مخه ورکول د ټولنې د کورنۍ او په سړي هوا تاوان تامل حال ده چې دا غلطه ده.
زیار صاحب تاسو مخکې د خاغلی صادق عاکف خبرې باوریدلې وی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداري د ویان د هغه کلیپونه ویډیوګانې چې خبرې شوی او خلکو سره خبرې کیږي چې وختان یا کالی داسې تنظیم کړی د وای دا د دوی شخصي نظر دی او زموږ پالیسی دغه نه ده. په دوه خبرو ستاسو تفسیر څه ده؟ یعنی څومره دغه مسایل رښتیا دي، واقعیت لري، نه لري، څه روان دي؟ دا اوس
قدرمن هیواد صاحب تاسو ته د بحث ګډونوالو او قدرمن اوریدونکو ته سلام او احترام. هیواد صاحب مګه په ډیرو ځایونو کې داسې قضیې ولیدلې چې اغال ته حتی د کالویو او د ګیرې په مسایلو باندې طالبان راپورته شول. خصوصا پکتیا کې زه مثالونه لرم چې دوی سلمانوی ته تللی دي، هغو ته یې توشه کړې د لومړی ځل، دویم ځل یې په زور باندې خلک ترې جد کړي دي او له هغوی سره یې برخورد کړی ده. دلته تر ټولو دوه مهم فکتورونه دي چې هغه تر بحث لاندې ونیول شي، نو موږ نتیجې ته رسېدلی شو چې آیا طالب رښتیا هم دا کار کوي او که نه کوي. لومړی مسله دا ده چې طالب غواړي خپل حاکمیت ثابت کړي. د حاکمیت ثابتولو لپاره بله داسې لاره چاره نه لري چې د یو ورځنۍ استفاده وکړي او هغه د خپل حاکمیت د اثبات دلیل وګرځي. نو په همدې اساس باندې دوی د ځوانانو په عموم کې د ټولې ټولنې نه فردي ازادي اخلي چې تر څو دا ورته ثابته کړي چې دلته زه یم، ته که یم تب د ما د یو غلام په صفت باندې هغه چوکاټ چې زه درته ټاکم د هغه چوکاټ له مخې له ما سره یې ولس چې فردي ازادي ونه لري، نو هغه د فکر کولو او د تخلیق کولو قوه له منځه ځي. په همدې اساس باندې دوی کوشش کوي چې خپل حاکمیت ثابت کړي او د حاکمیت یو انګیزه چې دوی د استبداد له لارې د فردي ازادي اخیستلو له لارې خلکو ته ورکوي په همدې شکل باندې افاده کوي. دویم نظریاتي اړخ ده، طالب تر ډیره فوري کومګه ووایو چې دین فالي دی یا نه، دا بیل بحث دی، خو دا یو واقعیت ده چې دی لرغون فالي دی. دا چې زموږ تیر چې دا هغه دین ته وشیغه لري او دین ته ورنږدې وو، نو دوی هغه د دین په نامه باندې هغه کوي وړاندې کوي. پخوا هم زموږ خلکو د غازی امان الله خان په وخت کې نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودلې، خلکو ته یې فردي ازادي نه ورکوله، طالب نن هم نه ورکوي. نو هغه لرغونپالنه چې د هغه د طالب یو نظریاتي اړخ ده، د هغه پر اساس باندې نن طالب رجګي کې د هیوادوالو په فردي مسایلو کې دخالت کوي. په همدې اساس موږ ویلی شو چې طالبان لرغونپال دي او د دوی د دې خاصې پر اساس باندې په اکثریت ولایتونو کې، په ټولو ولایتونو کې دوی دغه عمل اجرا کړی، دا اجرا کوي. یو د دوی سیاسي خبرې دي، هغه خبرې مهرباني
مننه. وروسته په دې اړه وغه کې کو محمدي صاحب، په دغه سی وټولنه کې چې خلک له لوګي خپل ماشومان خرڅوي، د بدن غړي خرڅوي، اما خدماتونه نشته، د ډیر خوانځي نشته، روختونونه نشته، او اقتصادي وضعیت د مو خلکو ورستر بلی خرابيږي، ولې په وی ټولنه کې هماغه ټولنه ته یا د هغه ټولنه حکومت ته د لومړیتوب وي چې د یو چا په هغه مسایلو کې مداخله وکړي چې هغه هیڅ په لومړیتوب کې ناراضي یا د ټولنه هیڅ مسله له هغه سره حل کیږي نه، نو ولې په دې خوا دومره ډیر تمرکز کوي حالانکه چې کې د شي د ټولنې ستونزې له دې کیسو سره حل نشي؟
هیواد ته نو ستونزې په لومړیتوبونه کې ده. اوس وخت کې هیڅ د دې وزارت چوکاټ ته اړتیا نه او ضرورت نه، ځکه د امر بالمعروف مسله چې دا د فرایض او وجایبو کې دي، امر کېږي او منکرات نو بیا مخنیوي کېږي. وځ دې ټول په مستحبات او په سیاحت دي، ټول په سنت او په سیاحت دي. سنت هغه د شي درجه سنت تا خو نه د پسر تاسو په کلمې نه دي، زادي را دي مسالې روان کړې دي. خوشبختانه افغانستان د سرویګانې کې چې دنیا ته ټول نفرزګار ملت افغانان دي ریوال سرویګانې په دې شوې دي او بیا هم افغانان دي چې په وخت لمونځ کې فرض ادا کوي واجب ادا کوي سره په دې باندې هم تاکید کوي دلته د دې تاکید کول یا په فشار سره د عبادتونو په وچا کول دا یو ورکو شرم دی ته وایي او کله چې عبادت کله چې یو نیک کار په دې فشار لوځ کیږي او د پاک د خدای د رضا تعالی تعالی رضا نه وي دا یو شرک دی ناګهانه دغه وزارت یا دغه ارګان چې جوړ شوی دی شرک ته کار کوي یو خو که هم وزارت دا ځینې خبرې د خپل مسلمان شخصي بولي او دغه شخصي خبرې کې دې مسولیت بیا څوک اخلي دغه کسان چې شخصي نظرونه د وزارت له ادرس وایي بیانې وی سره کوم حساب کیږي هم یا نه دا مهمه مسله د مرتوبونه بیا هم د چې په الحال خلک فرایز وی لچانه پات کیږي کوجای پات کیږي غیر فرای حق لري چې دای لپاره باید ترغیب وسی تشویق سی خلک توصیه ورته شي او کته په دې مسایل مستحباتو کې په سناتو کې ته خلک زوري جبر کوي او سره سپکاوي کې یو انسان حیثیت صفر کوي دا به نامناسب کار به ضرورت کار دی
ډیره مننه آرین صاحب کله چې وضعیت دغه ډول وي چې ځوانان پکې خپل فردی ازادي ونه لري هغه لمړني حقونه ونه لري او دوی مجبور وي چې نور دوی ته هر څه وټاکي حتی هغه د ظاهر تنظیم هم باید نور درته وایي چې داسې وکه او داسې وکه نو کیسه کومې خواته ځي که دغه حالت دوام کوي
مطلب دې چې تاسو د پښتنو د نوښت په معنی کوم پښتنو څخه چې موږ سره خلک له دې البته تیرال غوړم د سو هم تاسو د نوښت کله چې د طالبانو وایند ا لدی مونږ ته یاد را دی وی ته باندې دوی خلک نه دي تعقیب کړی یا هم د خلکو په پدې ازادۍ او یا هم په خصوصي حریم کې کار نه دولت کوي الله سي دا زما او تاسو د احمد محمود خبره نه ده تیر شپه کوم یاست چې په بشري حقوقو د تار مختلفه البته په بشري حقوقو د تار مختلفه ادارو البته په کډر راپور نه خبره کړې دي هغه د ریسورس چې او د تحقیق تر اساس باندې سي د راپور نه دي یو چې یو اشخاص نوم نه ذکر کړی دي نه تعقیب سي دي د رول سي دي د ولایتونو د سوالي د هر ذکر کړی دی نام دیان شنو چې په کتلو سره په بشري حقوقو د تعالی اداري د جمهوریت د برخې معلومي هغه د پاتشاه ګوسمن کارډو یادونه وکړه د راپور کې خپل ویل چې موږ ټول هغه حکومتونه چې د افغانستان په سیاست کې داخله لري د پښتنو ته چې په افغانستان کې د بشري حقوقو کارول لپاره سره یو لاس یو طالبانو د فشار راوړل تر څو د بشري حقوقو نقض د پای ته کېږي دا هم دی صرف د همدې هدف لپاره تر څو دا وضعیت ښه کارل شوی اوسېږي نو یو ائتلاف رامنځته کړ چې په دې ائتلاف کې د بشري حقوقو د تار نړیوال سازمان دی ورسره د بخښنې نړیوال سازمان دی او تر څنګ دې شکنجه زړه نړیوال کې درسونه دي د تاور نورې ادارې دي تر څو دې وضعیت د نړۍ څخه په افغانستان کې وساري ان دا غیر خلاصونه ولې رامنځته شول یا د بشري حقوقو د ساري ادارې البته ولې د کاسان نوم نه ذکر کړی هم شپږ مسنې راپور کې ځای ورکړي خو ځکه چې تاسو یو څو ول حقیقتونه ولې حقیقتونه پر اساس باندې می راپور جوړ کړی دی د ورته دارو څخه کوښښنه کوي چې څه د حالات وساتي البته د حالات وزاري او کوم شخص نن تاسو په خپل تر اوسه نه کومه ټولنه کې چې دا ډول محدودیتونه موجود دي د کجار څخه یادونه وکړه هغه ته د خلاقیت قوه لمنځه ځي ځوانان د پرستی یو حالت د څو طرف ته ځي چې دا هغه ټولنه یو لوی زندان باندې بدلېږي یو دا بل دا چې کله ته په جبر باندې یا په زور باندې په یو چا باندې ته مني هغه لنډمهالي وي هغه دایمي نه وي نو دا د شي ک یو ساده مثال دی ډېره بر خاصیت لري ته که دا ربړ څومره سره کش کې کنه ته ربړ باندې فشار راوړي د زور په وسیله کشه هغه ارتجاعي خاصیت لري نور نور سیدر خپل حالت ته راځي نو ته که څوک فورس کوي یا نو باندې فشار راوړي نو تر څو ستا د خوښې مطابق عمل وکړي نو هغه دې باید کېږي چې د تاسو نه شتون کې هغه شخص بېرته خپل عمل ته وګوري یعنی که ته تر څو حضور ډېره پرېږدې هغه به خپله ډاډه پرېږدي ولکه چې نه بېرته ته خپل حالت ته ورګرځي بل افغانستان څه کم څلوېښت میلیونه نفوس لري نو ته که په هر یو کس پسې وګرځېږې او نو دا خو څلوېښت میلیونه نفر نورو ته اړتیا ده بلکې ځوان د دې تشویش ولري د دې نه ډار ولري چې زه طاقت کېږم صرف زما د جامو د سټایل په خاطر زما د ږیرې د ویښتانو سټایل په خاطر دا شخولې مې ونه د څلوېښت خاطر باندې یو سره دا تشویش موجود دی چې زه به والله په راتلونکي ستاب کې یا په راتلونکي چک پاینټ کې د دې سره مخ کېږم نو کله چې ځوان تر دې حده سخت شي نو ډېر ځوانه بیا هم دا تمه نه شي کرلی ځوانه تا ته د څېړنګ وطن در لغاړی دی تا ته په راتلونکی در لغاړی دی ته د زده کړو کې دا تمه در لځوانه نه شي کېدلی او بل دې خصوصا ناسم د امر بالمعروف همدغې البته کړنې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې لس کاله حکومت کړی هیڅوک دا نه شي ثابتولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې لس کاله خپل حکومت کې یو څوک په دې خاطر لار راګرځولي چې ستا لومړی یا پټی باندې وسه لکه چې پټی یو کلتوري مسله ده هیڅوک په دې خاطر لار نه دی راګرځولي چې یو ګیره دی البته ګیره دی نه وایي د ګیره کم کړي نو یو څوک لار نه راګرځول دا تمام معنا د ځوانانو تنګول دا باید تر زره وګدري تر څو موږ
مننه زیار صاحب تاسو مخکې وویل چې حکومت غواړي مثال خپل حاکمیت ثابت کړي ځکه دغه مسایل ته مخه کوي خو فکر کوي ګټه شته د حکومت ته په اوږد مهال کې مثال که په ټولنه کې په یو کور کې دغه ډول محدودیتونه وضع کېږي یا یې د حکومت لخوا وي ګټه به څه وي دوی ته هم کورنۍ ته هم حکومت ته
هی واتساب لومړی مسله دا ده چې موږ د حاکمې ډلې یو سیاسي اړخ ته وګورو بل عملی اړخ ته په سیاسي اړخ کې دوی لومړی ورځې دغه خبره وکړه چې موږ عمومي عفو ده مګر عمومي عفو یې موږ ولید چې تر کومه ځایه فورې عملی بڼه درلودله او کله ډول باندې وه په دغه شکل باندې د امر بالمعروف دغه فرمان دغه حکم چې حتی وزارتونو ته صادر شوی دا تیر ورځې ما د نجونو د هلکانو د دفترونو د بیلولو په تړاو باندې عامر روغتیا وزارت ته یو مکتوب ولیده د دې تاوانونه په نهایت کې ډېر زیات دي تر څو مبارک علي وای هغه وای چې چیرته په یو نظریاتي سیستم کې خوانیز نظام موجود ولري دغه خوانیز نظام یوازې منشان روزي یعنی منشان په دې معنا چې د بتر یو چوکاټ لاندې کار کوي د هیڅ خلاقیت نشي کولای نو شي نشي اختراع کولای د جمهوریت یو خواله له امارت سره چې موږ یې بیانو هغه د دې جمهوریت کې مقتدی نوې شپنج لپاره نوی حل لارې ټاکلې شو دي هر نوی شنج لپاره مکول شو نوی حل لارې او نوی چوکاټ نو ټاکو مګر په امارت کې دلته چې کوم چوکاټ ټاکل کیږي موږ به یو چوکاټ لمخه ته ځو یعنی موږ هیڅ نشو کولای له یو چوکاټ نو وځو دا ډیر
زیار سره پښتنه مودا کړو چې مثال حکومت ته ګټه څه ده
حکومت ته ګټه په اوس کې دوی چې فکر کوي زما په اند باندې دا دی چې د حاکمیت ثابتوي د نور هیڅ دلیل نه لري دوی بل داسې قوه نه لري یعنی داسې علمیت نه لري یا داسې سنه لري په اقتصادي برخه کې په ټولنیزه برخه کې په سیاسي برخه کې چې دوی په یغه باندې کار وکوي او خلک په باندې راټول کی یعنی خپل حاکمیت په ثابت کی دوی د حاکمیت د اثبات لپاره بل سنه لري او راولاندې کیږي په دې شکل باندې غواړي خپل خلک تر جبر لاندې ونیسي یعنی حکومت چې نظریاتي اړخ لري علمیت یې کم ده دوی بل دلیل نه دی ورپاتې هم دغو دلایل نه استفاده کوي او خلک خپل حاکمیت لاندې راولي چې د دې تاوان ګټه خو یو ځل نشته، تاوان هم ولسته راتلونکي کې خپل هم حکومت ته دی.
مننه محمدي صاحب. د ورسته کې ځینې داسې عکسونه هم خبره شول، ځینې ویډیوګانې چې په ځینو ولایتونو کې د ځوانانو وښتان قچې شوې دي. ستاسو په نظر کله چې د یو ځوان په سر کې لیکي تیریږي، خپل هغه ځوان ته کوم احساس ورکوي، کوم فکر ورکوي، او نور ځوانان له دغه حالت څخه اخلي څه فکر ورکولای شي؟
هیواد صاحب، دلته یو مسله د خپل سروي ده. رنده چې د رسمي بیانې د رژیم دا وایي چې شخصي حریم ته موږ درناوی لرو، خاص ادارې دي چې هغوی خپل مسؤلیت چوکاټ کې باید تعزیرات وکړي. نور داسې خپل سریانې دوی نه مني، او څوک چې د دې په اصطلاح چا چې سرغړونه کړې هغوی ته سزا هم ورکړې ده. البته دوی وایي خو دا ځوانان په دغسې وضعیت کې درې آپشنه لري، درې لارې لري. یوه لاره دا ده چې یا به مقاومت ښیي، مقاومت امکان نه لري، یا به وطن پرېږدي چې دا ډېر زیات خطرناک ده. ځکه دغه ځوان ظرفیت دی، افغانستان چې ټول دنیا چې نامي دی، یو یوازنی ظرفیت چې نور دنیا نه زیات لري هغه د ځوانان دی. موږ د ځوانانو ډېر قوي کتله لري، 50% زیات موږ ځوانان لرو. دا کتله زموږ لاسه وځي، او په دغسې وضعیت کې چې حتی تر کاناډا، تر اروپا، تر ټول زیات اروپایي هېوادونو د افغانستان د ځوانانو لپاره دروازې خلاصې کړې دي، او هر وخت دوی غواړي چې دا ځوانان جذب کړي، دل دې کاري او بشري قوه د افغانستان نه وباسي. د مغزونو فرار یو لوی ستونزه ده. دا که هر نظام راځي، که هر رژیم راځي، ځوان دوی ته پکار دی، دوی ته ضرورت ورته لري، په خپل سر یې نشي کولی. دوی یو نظام چلوي، نظام د یو لاک دوه لاکو ملایانو، قاریانو، یا د دوی ټیپیکل طالبانو تر وسې کار نه ده. دلته د هر مسلک خلکو ته ضرورت دوی لري. دغسې پابندیانې چې راځي، محدودیتونه چې راځي، ځوانان بله لار نه لري. کله چې ساحه تنګیږي، دوی فشار لار وګوري، او د فشار د کمېدو یوازنۍ لار ده چې وطن پرېږدي، ولو که دا لار هر څومره سخته وي. درېیمه تر ټولو نه خطرناکه، فلحال امکان کم دی خو تر ټولو ډېر خطرناکه ده، چې دا خلک یو بل مسلح ګروه ته وړي. اوس متاسفانه افغانستان یو دغسې وضعیت دی چې دلته هر وخت د یو وسلوالې ډلې د جوړېدو هغه فرصت جوړ وي، هغه زمینه مساعده وي. دا خلک چې کله د ځوانانو دومره زیات سو استفاده ظلم ورسره کېږي، محدودیتونه پرې وضع کېږي، د دې ډېر امکان شته چې دا خلک سبا د مقاومت نوم یو کومه بله وسلواله جبهه جوړه کړي، کوم ستر نړیوال ترهګرې ډلې ته یې واوري، یا د داعش لیکو لپاره دوی یو تیار په لاس باندې استخدام شوي بشري قوت داعش بیا په لاس باندې لري. نو ځوان طبقې سره ډېر وسخته طالبان لپاره، د رژیم لپاره چې دوی سره مصلحت کوي، دوی وزغمي. او کدا هر یو لار ځوان انتخابي طالب وو د نظام ته، د رژیم ته تاوان رسیږي. نو دا اوس د طالبانو پورې تړلی چې دوی څومره سلام برداشت څخه کار اخلي. تر ټولو مهم مسله د شخصي حریم مسله ده. انسان په هر څه باندې معامله کوي، شخو شخصي حیثیت منیس کله معامله نشي کوي. کله چې د نه ویښته کټ کیږي، ویښته پرې کیږي، د انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي، له هغه نه بیا ویډیو کیږي، هغه بیا خپرېږي. د دې حیثیت یوازې د دې کس حیثیت نه خرابي، د فامیل، د دې ملګرو، د هغه شبکه چې دی کفاله د کار کې، او ټولو سره بدنامیږي. دغه بدنامي هیڅوک نه غواړي. دا خود ځیږي، او دا خو دا یو وخت راوځي، دغه صبر نور نه کیږي، یو وخت راوځي، او دا متاسفانه ډېر بد انتشار به دا کوي. نو دې رژیم لپاره ډېر غټه حوصله په کار ده، غټه سینه په کار ده چې ځوانان سره ډېر زیات محتاط لاړ شي. دوی سره د دوی دغه کوم اولیتونه چې دي، د دوی چې کوم ارزښتونه دي، د دوی چې کوم ضرورتونه دي، هغه باید په پام کې ونیسي، ځکه دا حساسیتونه په پام کې ونیسي. دا رژیم ځان ته په خپله یو بل مشکل سازي، او خپله به ځان زوال خواته بوزي.
مننه آریان صاحب. محمدی صاحب او زیار صاحب وویل چې دغه کوم محدودیتونه چې په ځوانانو وضع کیږي، یا دغه سې چلند ورسره کیږي چې وښتانې کچشي، یا مثال نور ځینې داسې چلندونه د دوی د شخصي مسایلو په اړه ورسره کیږي چې هغه مناسب نه ګڼل کیږي، عقدې زیږوي، او دا کار یا مثال کېدای شي ځوانان له وطنه لاړ شي، یا هغه وقته سبب شي چې د انتقام ولاره چاره وګوري. کله چې دا کارونه تاوان کیږي نو بیا ولی کیږي؟ آیا فکر کوي دا د تیرو شلو کلو د جګړې وقته دا هغه وقته سړول کیږي کنه؟ فکر کوي دا سیوا اراده شته د چې باید حاکم او محکوم موجود وي په ټولنه کې، یعنی ټول د یوې ساتي خلک باید نه وي؟
البته زما فکر باندې دې پوښتنې ته مشخص ځواب ولنډ وایم. دا کار جو درایلو خاطر کېږي، لومړی دا چې طالبان البته خپل هر کار د ثواب او نصاب خاطر باندې وړل دي. دوی وایي چې د ثواب له خاطر راځو، دوی ته په دې باندې نسبي چې خدای ورمن خوشاله. نو دوی ځوانانو باندې محدودیتونه وظیفه وي، کله چې په خصوصي هرنګ کار ولري ډېرې د ثواب په خاطر باندې کېږي. دا چې دا کار ثواب د کنه پیغام باندې باندې وکړ، او دویم یو ډول د فشار دی، د فشار دی په توګه باندې دا ځوانانو سره دا د سپورت کېږي کارول کېږي. نو دا کار یې لپاره کېږي د دې ته په خپل د طالبانو له خوانه رسنیز کېږي تر څو نور ځوانان په دې خبر کې چې په څوک د دې خلاف ولو که د دې د اصلاح خاطر هم یو خبره وکړي له هغوی سره وخت عمل کړي. مثلا په خوست کې د ځلان په نوم کوم هلک سره چې یو نوې وړاندې کوم عمل ترسره شوی دی، بیرغ لپاره پوسټ کړی د افغانستان ملي بیرغ لپاره ټولنیزو رسنیو کې، هغه هلک نیول کېږي چې یو باندې ویښته کمیږي په ډېر توپینامیزه ډول باندې متاسفانه د دې ته جام دي. هلک عکسونه په خپل د طالبانو مخونه په کې نیول رسنیو کې خبرېږي، بس زه ویني چې خپل ولې یوه سیمه ده ساعت دا چې ک د دې د اجازه دا کار څوک کې نو جوړ سره ورته عمل تر سره کوي. نو دې دا کار زکه وکړ زکه خپل رسنۍ څو تر څو نور ځوانانو ته واضح پیغام ورسوي چې دوی وايي چې دې ځوانانو له ځوانانو ځوانانو باید هغه څه وکړي ځوانانو باید هغه څه وکړي. او تر دې را کار په نور ځوانانو د فشار اوړل نه خاطر کوي.
مننه زیار صاحب. فکر کوي چې لکه څنګه چاریان صاحب وویل دغه کارونه د فشار راوړلو په خاطر کېږي یا د ځوانانو کې د ویرې خپرولو په خاطر کېږي چې نور ځوانان د خبره انتقاد ونه کړي او هغه سې ژوند وکړي څه ډول چې ورته ویل کېږي، فکر کوي چې دغه لاره کار ورکولای شي چې مثال ځوانان وویرول شي، وډارول شي او دوی د یو محکوم ژوند خواته وړل شي؟
مانه نه هیواد صاحب، نه هیڅ کله نه. که چیرې موږ تاریخ ته وګورو، له شپږمې پیړۍ نه را په دې خوا کله چې د روم امپراتورۍ له منځه لاړه او په اروپا کې د کلیسا واک شروع شو او کلیسایي نظریه پلی شوله، له هغه را دې خوا تر دیارلسمې او څوارلسمې پیړۍ پورې حتی موږ هیڅ عالم نه لرو چې په دغو وختونو کې دي د اکتشافات کړي وي. ګالیلا چې د حتی ډېر اکتشافات هم کړي وو، بیا هم د کلیسایي نظریې چې ټوله ټولنه نیولې وه او حاکم نظریه وه، د هغې له ویرې نه شوی کولای چې خپل د اکتشافات وړاندې کړي، له هغو منکر شو. دا د طالبان چې په دې ډول باندې غواړي خپل حاکمیت ثابت کړي، د حاکمیت لپاره نور دلایل نه لري، دا تر ټولو یو ډیره ټیټه لاره ده، یعنی یو ډیر ټیټ سوشته د دې پر ځای چې دوی په نورو لویو اقتصادي مسایلو باندې تمرکز کړی وای، په سیاسي مسایلو کې د زغم قوه زیاته وای، په هغو باندې کار کړی وای. دوی ډیر کوچنی کوچنی مسائل راونیول چې دغه کوچنی مسائل د محمدی صاحب د خبرې پر تایید باندې وقدې زیږوي، چې دغه وقدې راتلونکي کې خپل د نظام لپاره ډیر زیات زیان لري. لومړی بحث دا دی چې طالب خپل کوم لباس دی یا خپل کوم قیافه ده، کوم ډول دی کالی او کوم لباس کاری، دا خپل دی په اسلام کې نشي ثابتولای چې دا د اسلام یو برخه وو شي. دا چې دوی لرغونفال دي مګه په خوا دغه ډول لباس کاوه، نو په هغه اساس باندې دوی دی باندې ډیر تاکید کوي چې دا وشي. البته مچ مخکې یادونه وکړه چې زموږ لرغونی ژوند یو اندازه د اسلامي شغلري دی خپل ثواب هم کوي. د دې ځانونه نهایت په نهایت کې ډیر زیات دي چې خپل حکومت یو داسې ټولنه دی لکه څنګه چې دوی غواړي ټولنه د خپل حاکمیت لاندې په دې کوچنیو مسایلو باندې راونیسي او په دې شکل باندې وساتي د حکومت ضعف ثابتوي. هغه وخت چې انتقاد وجود ونه لري، فردي ازادي وجود ونه لري، حکومت نشي کولای نوښتونه رامنځته کړي. او کله چې انتقاد ونه شي نو او نوښت رامنځته نشي، هغه یو فلج نظام ده. د دغه هغه ستونزې دي چې فراتلونکي کې به نړۍ چې په کوم حالت کې روانه ده، لمګ ډیره تیز روانه ده، موږ وروسته یو. نو ا دې عقل چې موږ لږ سم ورنږدې کېدو او یا مو دیغو لته دیغو اکتشافاتو نه تقلید کاو، هغه تقلید اوسنۍ حاکم ډل لمګ اخلي او خپل یو لرغونفالی رائج نظریاتی سیستم چې کوم دی غواړي هغه چوکاټونه کې موږ را بند وساتي چې دا فلوی کې خپل د نظام لپاره د ژوند ټولې ولې نقطه ده.
پاس تر ډیره په کاله یو په وختو متمرکز خو غواړم زه د خبرو د ازادي په اړه هم وغه کیږو چې څومره اوس شته. د محمدی صاحب ک تاسو راته وایي چې د روان وضعیت لکه په دې مسلې څومره تاثیر کړی، ځوانانو سایا کولای شغه سډاډه وغږیږي خپل نظر بیان کې انتقاد وکړي کنه دا حقونه هم خسل شوی؟
نه متاسفانه څوک دا جرأت نشي کولای هغه څه چې د زړه کې تیری کې، هغه څه چې د پوزغو کې تیری کې، دا جرأت وکړي چې هغه د مطبوعاتو پر وړاندې یا د رسنیو پر وړاندې یا په خپل سوشل میډیا د اکاونټونو لري یا په عامه ځای کې د خپل نظر بیان کې، ځکه د دغه په نظر دی اوریدو زغم لا نشته، د ځان کلتور هیڅ څه پر سره نه لګي. دوم رژیم دا کوشش کوي چې ټول ځوانان ټول خلک د دې ته ورته فکر وکړي، د دې په سیر لباس واغوندي، د دې په سیر فکر وکړي، د دې په سیر لومړیتوبونه ولري. دا متاسفانه نه کېږي. تیر شل کلونو کې افغانستان کې بلابل هیوادونو دلته ولمستات فلمبرستې وي، نن د بلابل فکرونو مرواج شوي دي او په دغه فکر کې ځوانان تربیه شوي دي، روزنه لیدلې ده. نو دلته د بلابل فکرونو یو ټولګه تراخلي، هغه یو دم ختمي، یو فکر یو انسان ته پچکاری کوي او بیا له هغه نه دا تمه کې ستاسو ته ورته فکر کې دا ډېر زیات سخت کار دی. نو اوس د ځوان فرد ولري یا فرار دی او یا خاموشي ده. لدينا ورقه بل هیڅ لار نشته که هر کله د خپل نظر د وړاندې کولو کوشش کوي، ډیر کله سو تفاهم را مستکیږي چې د رژیم چارواکي د خبرې په هغه معنا په هغه نیت په هغه مطلب نشي اخیستلې، برداشت مغه سنوي لکه څنګه چې یو کس وایي. نو دا اوریدونکو د مخاطب او د وایونکو ترمنځ دلته یو کېټ مس انډرستانډینګ یا سو تفاهم وي. دومره مسله دا ده چې ډیر کله ځوانانو ته داس کړي کی چې دوی سو وایي د ټول ناسم وای. دا ناسمه کلمه د پارساس یا تاریخي دي کلمه داسې دي چې یو خاص محدوده تعریف دی چې بیا هم یو طالباني تعریف دی لپاره وړاندې شوی دی چې پارساس دغه چې دا ناسمه کلمه هم د نظام په خلاف ده، هم د فتح او د جهاد برکتونو د شهیدانو د ارواح په خلاف ده، هم د دې یو بهرنۍ ایجنډا ده، هم تبلیغاتي کمپاین لري نو مختلف بانی قتل کیږي. بل مهمه مسله د ملي امنیت مسله دی، یادې چې دا ملي امنیت ته خطر ده او ټولنیز نظم ته خطر ده. د ملي امنیت موضوع ټولنیز نظم یا اسلامي ارزښتون دا کوم دي یو تعریف شوی شی نه دی. دا ټول یو ذهني واقعیتونه دي چې خلک څنګه دا تصور دي، کې څنګه دې تعریف پیدا کوي، په کومه محدوده کې دا تعریف وي. یو شی به تاسو ملي امنیت خطر بولئ کېږي، تاسو وایئ چې دا د وطن د سلامتی لپاره خطر دی، په ما لپاره هغه نه ښکاریږي. نو دلته دومرتوبونه یا فرق یا د تعریفاتو کې فرق شته چې کوم شی تاسو مهم دی، ماته مهم نه دی. نو چې کته دا توقع دی ځوانه کوي چې ستاسو په تورته فکر وکړي، دا ناممکن ده. نو ځوانان ډیر کم فرصت وځدلري، یا هیڅ فرصت نه لري چې د خپل نظر اله ښکاره کړي. یا خاموش دي او یا چې کله نظر خبرې بیانې سره نو دوی مجبور شي وطن ترکی سبا دې ته خپل نظر د خپل فکر بیانولو وجه نه کوم خطر مواجه نشي.
اریان صاحب تاسو د محمدی صاحب خبرې واوریدلې. دوی وویل چې په ډېرو مواردو کې ځوانان هغسې نظر نسی ورکولی، خبره نشي کولی. که تاسو د خپل حالت په اړه راته ووایئ چې کله مو چې دغه ازادي درلوده یا فکر مو کول چې څوک د خپلو خبرو په اړه یا د هغو پوسټونو په اړه چې تاسو یې په ټولنیزو شبکو کې کوئ څه نه درته وایي، او بیا یو داسې حالت هم راغی چې فکر مو کولو که دا خبره وکړي کېدای شي ستونزه درته جوړه سي، د دغو دو حالتونو په اړه راته ووایئ چې تاثیر یې په تاسو څه و؟
نمړې کومه دی وینا دی ازادي په اړه باندې د نورو ملګرو د خبرو په تای دی اوسې زفا کمانه سي. کله چې حالات بدل شول په افغانستان کې د افغانستان جمهوریت دولت سقوط وکړ نو لیدنه به صرف البته یوازې په نومونو دوه میاشتو کې له افغانستان څخه زر تنه خبریالان وتلي ول. انهغه افغانان خبریالان ول خارجي هیوادونو کې پناه اخیستی ده. نو په دوه میاشتو کې زر تنه خبریالان د هیواده تلل دا واقعا لویه فاجعه ده، ځکه دا زر تنه خبریالان د افغانستان په تدبې سهولتونو کې ویشل شوي ول. په تدبې د سهولتونو مختلفو ساحو کې دوی فعالیتونه کول. په یوه ساحو کې چې تېرې ځل هغه دوی لولس سره شریک کړل، دوی نوي چا جاسوسان ول او نه هم حاکم دولت ته کوم تاوان نه رسېده، بلکې ګټه دولت ته دا و چې دوی خپل خانانو خبرېدل او واقعا دا څه خبرېدل چې دولت دوی روسیمو کې روان دی او ولس په خوندې له شکل ډېره لویه فائده وه. او دومره اشتوران چې کوم راپور بیا خبر شوی دی د رسنۍ د ملاتړ د نړیوالې ادارې له خوا نو وایي چې افغانستان کې اویا فیصد د رسنۍ بند شوی دي. په سلو کې اویا دا واقعا ډېر لوی تعداد دی، ډېر لوی شمېر دی. اکثره ولایتونو کې اوس رسنۍ اصلا فعال نه دي. مثلا یو متره رسنۍ د کلي ولایت په کچه باندې خبر نه کوي، خبرنګار درلود اوس یې ویزون په کچه نه لري. نو په هغه ولایتونو کې چې څه خبرېږي اصلا کابل نه ترې خبرېږي، پایتخت نه ترې خبرېږي چې څه روان دي. دا واقعا ډېر لویه فاجعه ده. او ورپسې دیوانه د ازادۍ البته محدودیت خپله طالبان اکثره خبرې البته اکثره خبریالان له دې شکایت کوي چې طالبان له دوی سره معلومات نه شریکوي، ځکه دوی اوسني دولت کې محدود شمېر البته وایندان لري. هغه هم صرف ځانګړو وختونو کې کله چې یو خپل خواخې رسنۍ سره معلومات شریکوي. معلومات ته لاسرسي
اره سم کتا سي د خپل ځان پاره راته وای ما ول د پښتنه مول تاسو کړي و.
بالکل پښتنه سره کار کوم
تاسو مشخص پښتنه مو چل تاسو کړي و خپل په دې اړه راته وای چې تاثیر پتا څه وو.
تیر دولت کې چې موږ ته مناسب ښکارېدل د هېواد او ټولنې په ګټه راته ښکارېدل هغه م خپرول له خپل فیسبوک او ټویټر او نورو رسنیو څخه دي. یو نیمه رسنۍ کې مازه خبرې هم کولی شو، ولې کله چې نظام بدلېږي نو متاسفانه موږ هغه څه لکه څرنګه چې مخکې خپرول اوس نشو خپرولی. لکه دا ربه دې نوې چې نورو ملګرو سره یا نورو افغانانو سره چې زموږ په شان باندې عادي سیاسي یا مدني او دیني حقوقو فعالینو له اوس سره څو څه لږ سره کې نه لري. په څومره ځوانان تعقیب شوي دي خپل ټولنیز کوشش په خطر متاسفانه متاسفانه ځینې اته وځي شوي دي. مثلا په هیلمن کې د جنر نوې یادونه تاسو کولی شئ هغه شاید د فیسبوک د دوه کرښې لیکنې په اړه باندې چې یو انتقاد په اوسنیو حکومت باندې یا دا خطر هغه تعقیب سو د هلمند صدر موضوع کې لکور البته ورکیږي د درې ورځې ورکو بیا دا د ډېرې شکنجې د چاره حق رسېږي او افریقه زه یو څه پورې رواني کوم تر لږه هم ده. نو کله چې حالت تر دې حد مخ ته تللی چې نو فکر وکړه چې څنګه وسوک ته چې په ذهن کې وي د ټولنې د اصلاح په خاطر باندې حتی د ټولنې د اصلاح په خاطر باندې ولي ځکه ورته برخلیک سره دوی مخکې ده.
مننه زیار صاحب که راته وایي چې تر دغه ځایه په عواملو او په پایلو وغږېدو د حل لاره څه ده؟ یعنې ځوانان په دغه وخت کې څه ډول تعامل باید وکړي له دغو شرایطو سره له دغو محدودیتونو سره؟
هیواد صاحب د لمړی خو خپل حکومت ته پکار ده، حکومت باید هغه د حاکمیت زغم ولري. تر ټولو مهمه دا ده چې په طالباني نظریاتي سیستم کې کوم چې دوی لري یو ستونزې، تر ټولو لویه دا ده چې دوی ټول خلک هغه ډول غواړي لکه دوی چې دي، اما په اوسني عصر کې دا یو ناممکن کار دی چې نړۍ په پوسټ ماډرنیزم باندې کار کوي، تر پوسټ ماډرنیزم ته په مخته طریقو باندې کار کوي چې د ژوند د روشونو لپاره وټاکي. اما طالب لا هم غواړي چې خپل لرغونی نظریاتي سیستم په موږ باندې حاکم کړي. د طالب مشران چې د دوی په ټوله ولوې سم لاده چې مشران یې د زغم حوصله نه لري او کشران یې به انتقاد نشي کولای. ځوانانو ته فکر دا چې دی په اوس وخت کې لکه سیستماتیک مختلار شي ډیرو هغو مسایلو ته چې دوی ته ستونزې ایجادوي له تیر شي. زه خپله داسې لملګرو چې اواله خلم نه هتا داسې ملګری پیژنم چې دی ولسمشر په یو انزور پوسټ کولو باندې و ورځي بندیان شوی دی، یعنی چې داسې برخورد کیږي دومره یو څوک شکنجه کیږي، نو نه د فکر چې علي اقل هغه خپل خبره په ډاډه غل باندې وکي. په سیستماتیک ډول کار په کار دی چې د څنګه ملګری په دې باندې آګاشي خپل نظر یې غته انتقال شي په پردي ډول باندې نور ملګرو ته تر څو چې هغه د ډاډه ملګری وي، د اعتبار ملګری وي، له سره خبره شریک شي. اما په کل کې د ځوانانو لپاره په کار ده چې د اوس وخت لپاره چې مناسب تر ساتي نه دی له هغو خبرو ډډه وکړي چې د طالبان له دې سره په اسلام الخی د وسنی حاکم ډلې تر ټولو بل لوی څنګه دا ده چې دوی فکر کوي چې دوی هر کلن اسلامي ده، او کله چې انتقادم کوي نو دوی ته دا ښکاري چې دغه د دینی ارزښت انتقاد ده. ممکن خو په حال دا چې دا داسې نه ده، دوی یو سیاسي ډله ده، سیاست کوي په ټولنیز اصولو کې، په سیاسي مسایلو کې، په اقتصادي مسایلو کې. کولای شي ولس په دې انتقاد وکړي تر څو د دوی حکومت هغه نیمګړتیاوې خامین لري چې هغه ډه کې شي. خو دا چې دوی ته هر خپل کلنه اسلامي ښکاری او اسلامي څېغه ورکوي، په دې باندې ځوانان لوري نزانان لپاره فکر د چې په سیستماتیک ډول باندې د ملګرو د هغه کول لپاره کار وکړي، د یو د په حوال لپاره کار وکړي.
مننه محمدی صاحب، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، څه کول پکار دي د دغو ستونزو د حل لپاره؟ هم د حکومت لاړخه باید څه وشي چې ځوانان د نظام په وړاندې، د وطن په وړاندې د بیګانګۍ احساس ونه کړي، یعنی دا ډول یو احساس رامنځته نه شي چې له ځوانانو د نظام او مالکیت، د نظام او وطن د مالکیت هیڅ واخیستل شي، او داسې یو فکر عام شي چې ګنې هر څه زموږ په واک کې دي، تاسې باید زموږ په خوښه ژوند وکړي، او نور نه دا نظام ستاسې دی، نه دا وطن ستاسې دی. د دغه فکر او د دغه حس د ختمولو لپاره څه کول پکار دي؟
هیواد سره تر ټولو وړاندې ځوانانو مسؤلیت دا دی، دوی د خپل امنیت مهم دی، د خپل خوندیتوب مهم دی. هر څوک هر چاته هر وخت په هر شبه کې مختلف فکرونه راځي، دوی به ناخوالې ویني، دوی به ډېر زیات مشکلات ویني روزمره ژوند کې. نو په ځای دی چې د هغې د اظهار وکړي، تا باید زغم وکړي، تیرې کړي. دوهم، هر کله که انتقاد کوي، د انتقاد نیت باید تل اصلاحي بڼه ولري، یعنې ته انتقاد کې په یو ستونزه باندې د هغې ستونزې د حل لاره لټه لري، هغه حل لاره چې ټول نه کې قابل د عملي کېدو ده یا نه ده، یا حکومت هغه ظرفیت لري چې دغه ستا پیشنهاد یا ستا حل لاره مخکې راشي. خو که یو طرفه پیشنهاد اعتراضات وي، انتقادات وي، او موخه یې هم تخریب وي، د عامه ذهنیت مغشوشول وي، دا هم د دارکم کړنه دي ځوانانو د سر د خوندیتوب خطر کې اچي. نو یو څه ځوانان د فکر چې دغه نقطو ته فهم وکړي. دوهم، حکومت طالبان اوس حکومت ته ودی یو دلګي نه دي، دی اوس په غرونو کې نه دي، دی اوس په کلیو کې نه دي، دی ښار ته راغلي دي، نه دي یو نظام تم کیږي. دوی دنیا سره د اړیکو جوړولو غوښتنه کوي، خو دوی باید اول په داخل کې خپل ولس سره، خپل ځوانان سره د اړیکو جوړولو هڅه وکړي، ځکه داخلي مشروعیت د نړیوالو مشروعیت اساس کیږي. کله چې ته زغم د خبرو د اورېدونه لرې، د انتقادونه لرې، نو ته وفاداري څنګه کوې؟ ځکه طالبان دا یو باید خوشبینه واوسي چې څوک انتقاد کوي، او دغه انتقاد نو باید د اعظمي مثبت فایده واخلي، ځکه دغه انتقاد دی چې له بیرون د سیستم نه څوک انتقاد کوي او په داخل د سیستم کې مشکلات او ستونزو ته اشاره کوي، ځکه څوک چې په سیستم کې داخلي هغه ته د خپل ټول سیستم روغ کاری کوي، روان کاری کوي، سالم کاری کوي، ځکه دای په خپل په سیستم کې دوه کله لکه یو بهرنۍ یا تماشبین چې بهر مورته ګوري سیستم کې اعتراضات نه یا ورته په ګوته کوي، دا بده نه تاسو خبرې سیستم د اصلاح لپاره باید طالبان دغه انتقادات لپاره فرصت زمينه برابر کړي. دا اوس هم د ځوان سره ډېر زیاتې اصلاحي برنامه شته، ډېر زیاتې اصلاحي پیشنهادات شته چې وړاندې کی مشکلات ویني دغه لپاره د حل لارې شته، خو ویره د سر ویره ده، د لوهلو ټکولو د بندې کېدلو ویره ده چې دغه ځوانان نه سار نه کړي. طالبان باید د خلکو ته قیمت ورکړي، ډاډ ورکړي چې تاسو د کار اصلاحي وختنه وی پیشنهاد وی انتقاد وی موږ منو نور نو وطن نور دی وس نه لري چې تخریب او ذهن مخششول او د خلکو را پرول لپاره کار وشي. نور که طالبان هر څنګه دی به په تلاش ورته شي مخکې سره لار شي د حل لار سره پیدا شي، او ټول نو مهم دی هغه مسولیت له ځوان نه زیات د طالبانو چې دی اوس خلکو حاکمانو دی د خلکو سر باندې حکومت کوي. نو کثیر ځوانان سره ظلم کول راو با چول وهل تکول تغوی سپکای به احترامي یوازې د دې پارتي چخل حاکمیت کوي، په خلکو دار و چې د خلک غبونه چوکي او خلک حضور محکوم کی دا د حل لار نه ده. د هیڅ مداري نه کده چې د خلکو رضایت حاصل کړي، د خلکو رضایت هل تاسو یې کله چې د خلکو نه واوري د غوي غوښتنه د غوي ضرورتونه د غوي انتقاد، ځکه دا اوریدل چې دی د خپل انسان ته دا هیڅ ورګي چې ولا زما ته اوریدل کیږي سما غ تاثیر لري، یو څوک شته چې ما ته اهمیت راکړي نو خپل د نظام د چوکاټ برخه کې اساس مالکیت راجوند کیږي. ټول زیات مسلک به هم رژیم ته اړول کیږي چې دوی باید شي تفاهم وکړي.
مننه اریان صاحب، د خبرونې په ورسته کې تاسو مم دغه پوښتنه کوو چې څه باید وشي چې مثال د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله ونشي، یا که د یکل خبره کوي دغه مخه ونیول شي؟ مثال وايي منتقدین مفت مشاورین دي، چاته ولار ورخی یو خامی ورخی چې دا سم کی، نو په دغه منځ کې له دواړو اړخو څه ډول یو تعامل باید رامنځته شي چې کیسه بیا سپکاوی ته وهلو ته او تقابل ته لاړه نشي؟
البته جدی لپاره ممکن نه هلاره افغانستان کې د موږ هغه قومي سیستم ته یو ډول ورګرځېدل دي، ځکه اوس حکومت هم تقریبا همداسې دی. نو کوم ځوانان فعال ځوانان په خپلې سیمو کې فعالیت کوي، له ټولنیزو رسنیو له لارې نه، او یا هم د نورو ممکنه لارو څخه د سټیج له لارې نه، یا راټولېدنو له لارې څخه. وایي چې په کار کې په خپل سیمه کې د ملکانو سره، قومي مشرانو، سپین ږیرو او علماو سره دغه موضوعاتو په اړه باندې بحثونه ایجاد کړي، او که البته وایي چې قناعت ورکړي موږ باندې فز اشخاصو ته، همدغه باندې فز اشخاص کولی شي د ځوانانو او د سیمه کې په سیمه کې د حاکم حکومت له غړو سره یو ډول منځګړیتوب رول ادا کړي، او کومې ستونزې چې موږ نه پوهېږو تر یو حده، البته پوره هم نه تر یو حده حل کېدلی شي په دغه لاره باندې. ځوانان د پکار د منفذ اشخاصو سره په خپلې سیمو کې وغږېږي، او دوی دې ته وهڅوي چې له حاکم حکومت سره ډیالوګ رامنځته کړي. خو په دې برخه کې لکه څنګه چې ملګري یادونه وکړه، د ځوانانو ډېره غوښتنه نه شي کېدلی، ځکه منطقي هم نه ده که نه غوښتنه لره شا کېږي چې قدرت خلاص کړي. او په دې کې ډېر مخ یا ډېر سترګې بیرته حاکم حکومت ته ورګرځي. نو حکومت ته پکار ده چې له رسنیو ولس سره په وخت معلومات شریک کړي، ځوانانو ته اکټیو دي ودري، په چت کاینټونو باندې د لباس په خاطر باندې، د ویښتانو د ږیرې په خاطر، د وخت مسایلو په خاطر باندې دي ځوانان نه تحقیرې نه دي تنظیم دي، د خلکو خصوصي حرم لکه موبایل د دې نه چک کوي، حتی دې وکړي په تمامه معنا چې د ځوانانو د فرار مخه ونیسي. ځکه ګوره یو څوک په خپله سیمه کې ستا په خلاف باندې خبره کوي، او ته په هغه باندې فشار راوړې، ته فکر کوې چې دا سړی که له وطن نه ووځي نو دا به حلار یو دغه لبان دی وطن باندې درته وځي او دغه دماغ خلا ته راغیږي دا به تاثیر نه کینه نه نن په باندې ټول رسنې له برکت دنیا دی او کلی حاصل کوي الله تعالی ته توبه راکړي هغه سړی چې په خپل کلی کې د طالبانو په خلاف باندې کېږي کاغل هوا دوی زیاته څو څنګه خطرناک عوامل بدلې شي اوس مال مخیا دا نه کړل چې رسنې باندې دی په لټونه کې خبر اعلان نشته خو بیا هم نړیوالو بنسټونو ته موثق او دقیق اطلاعات ورسیږي حتی دغه کسانو چې تعقیب شوي چې راځي نوم د پلار نوم ولایت ورسوالي مکمل ادرس هر څه ورسیږي او بیرته همغه نړیوال بنسټونه په طالبان باندې لاندې قرضې څخه په استفادې د فشار هڅه کوي نو دا قطن د حل لاره نه ده او د طالبانو حکومت لپاره ډېر خطرناک خبره ده دوی ته په کار ده چې ځوانان د تقسیم ولري یو چې په فارم رامنځته کړي چې ځوانان ځان ورته محفوظ احساس کړي الله که تاسو چې دا نو ځله منتقدین وړیا یا مفت مشاورین دي د دې له برکت څخه دې دا تاخلي
ډیر زیاته مننه خوشاله اوسئ د خبرونې د پای شي بيدی لخپل درنو ملمنو خغلی داوود محمدی افضل زیار او خغلی ګولولی آریان څخه ډیر زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته لته سي هم مننه چې خبرونه مو تر دې د مووري ده تر بلې ونې خو وخت تر تغړم خوشاله اوسئ
دا زمون سیبا وطن دا زمون لیلا وطن دا وطن موزان دے دا افغانستان دے دا افغانستان دے
ده وطن وطن سوید چمن چمن تگے ده وطن وطن سوید چمن چمن خی پاکی و بغواڑی وینا وینا دغواڑی جنگا زتان غواڑی نو جنگا 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 زتان غواڑی نو جنگا 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 زتان غواڑی جنگ استڑے دے زخم خوب اڑے دے او ڈیر لے جنگ استڑے دے زخم خوب اڑے دے سول استارات لغواڑی سول استارات لہو سول استارات لغواڑی سول استارات لغواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ ہو امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ غواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی